مو توجه غواړم د دې سات لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د سالنګ تونل د پیښې له ځایه تر اوسه د 1 دېرش تنو مړي لیږدول شوي دي. د دغه وزارت ویندوی ډاکټر شرافت زمان نن رسنیو ته ویلي چې له تونل څخه ټول ټال 1 دېرش ټپیان هم روغتونونو ته وړل شوي دي. د یکشنبې په شپه په تونل کې د یوه ټانکر د اور اخیستو په نتیجه کې لږ تر لږه 1.5 موټرونه هم سوځېدلي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی صندوقیا یونیسف وایي نن دوشنبه د افغانستان په 25 ولایتونو کې د ګوزان یا پولیو خلاف کمپاین پیلېږي. په افغانستان کې د یونیسف مطبوعاتي مسؤل کمال شاه پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل په دغه کمپاین کې په 1 میلیون ماشومان واکسین شي. له بلې خوا د دغه کمپاین په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویاند ډاکټر شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل
په دغه کمپاین کې به تقریبا د 2 میلیون په شاوخوا کې ماشومان ته واکسین تطبیق شي. د ټولو هیوادوالو څخه مغوښتنه دا ده چې د خپلو ماشومانو د واکسین کولو په پروسه کې له موږ سره همکاري وکړي.
له بلې خوا د کمال شاه په وینا د پولیو خلاف فرعي کمپاین به بل اونۍ یعنی را روانه دوشنبه په ختیځ حوزه کې پیل شي. په میدان وردګ ولایت کې د ترافیکي پیښې له امله 4 لسنه ټپیان شوي دي. ځایي مسؤلان وایي نن سهار شاوخوا 4 بجې د میدان ښار په تورو تیجو سیمه کې یو لوی مسافر وړونکی بس له سړکه اوښته چې په کې ناس مسافر ژوبل شوی دی. دغه ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر زیرک زرک ازادي راډیو ته وویل د پیښې ټپیانې ولایتي روغتون ته رسولي او روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. پاکستانی رسنوی راپور ورکړی چې ټاکل شوی د پاکستانی دینی عالمانو یو پلاوی روانونی افغانستان ته سفر وکړي. راپورونه وایي دغه 4 کسیز هیئت به په کابل او کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وویني. ویل شوي چې په دې کتنو کې به د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وروستیو شخړو د پاکستان پر شارزدافیر د حملې او په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وشي. د پاکستانی طالبانو وسلوالو په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو له مرکزه خپل 25 ملګري خوشي کړي دي. په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو او یو پوځي چارواکي د نوم د نشوولو په شرط د ازادي اروپا ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل د ټي ټي پی بندیانو له پولیسو ټوپک په زور اخیستي او خپل ملګري له بنده خوشي کړي دي. دغه وسلوالو اته پولیس هم يرغمل کړي وو. له دغه وسلوالو سره وروسته په نشټو کې درې سرتیري ټپیان شوي هم دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. لا تیرې وی مودې راهیسې داسې خبرونه وخت نا وخت خبريږي چې لا ماشومانو او تنکیو ځوانانو د جنسي سوء استفادې موضوع یې راسپړلې وي. دا ونې په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکی ځوانان د نورو د هوسلو میتلويږي.
په دې اړه خبروي چې دا یو شایسته
هغه تنکی ځوانان چې د جنسي سوء استفادې ښکار کیږي ژوند یې کوم لور ته ځي.
بیرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي هم ده.
او تنکی ځوانان څنګه لا جنسي سوء استفادې ځان ساتلای شي؟
دا وایي چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي. مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس ور وړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور لرو. لا تنکی ځوانانو د جنسي استفادې خبرونه نه وینې دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي. خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکی ځوانان د جنسي سوء استفادې ښکار دي او په ځینو سیمو کې زورواکي په ښکاره له ځان سره ساتي او د جنسي سوء استفادې او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي تر څنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکی ځوانان د جنسي سوء استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لالومړي سره تنکي ځوانان په دې نه پوهول کېږي چې جنسي سو استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نورې غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غیره بیخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، ورېرې، ورارو، نورو خپلوانو، کشرانو ته دا پوهه نه ده ورکړې چې له دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي چې له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله چې دوی له کوره بهر ځي، نو دلته له یو بل چا سره مخ کېږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي. او دا نه ور فهموي چې تاسو په دغه وخت کې تاسو غبرګون به څه وي. په دې نه خبروي چې دا یو شایسته، دا یو نیم مشکل په صفت دا خبره سته مطرح ده، پیښیږي. نو دوی لومړی معلومات اول د دې نه ورکوي چې دا مشکل سته که نه سته. دویم دا معلومات نه سته ورسره چې د دوی غبرګون به څه وي. یو څوک راځي مثلا یو تنکی ځوان د ماشوم ده یا نجلۍ ده، یو بل څوک هغه ممکن دوی سره کینی، دوی لمس کړي، دوی باندې لاس واچوي، هغه باید پوه سي چې زه په کوم حد کې له چا سره کوم چلند وکړم، په کوم حد کې یو چاته وایم چې دغه تا حدود په غځای ختمیږي، نور له ما سره تر هغه دې خواته ډېر زیات مه را سره نږدې کېږه او ما راته لاس راوړه یا ما داسې خبرې را سره کړه.
دا کندز ولایت اوسیدونکی نورالحق حیدر وایي تنکی ځوانان په ټولنه کې د جنسي سو استفادې له غوښتنو سره مخ کېږي، خو هغه تنکی ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپلې ستونزې نشي ورسره شریکولی، ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه ږدي چې له دوی د جنسي سو استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېر قیدګیرې یي، دغه د ځان دپاره شرموار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی، بېرته بیا وهل ټکول کیږي، رټل کیږي. هم همدا که دغه د کور ماحول فضا ډېره قید یي، دوی په کور کې څه شی ویلی نشي، هغه د کورنۍ د ځان دپاره شرموار بولي، نو دوی هم که هر ډول بده پیښه بهر کې ورسره وشي دوی کور کې د ویلو جرات نه لري. کله چې دغه تنکي ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته یې نشي کولی، خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه یي چې پخپل حل کی امدا یی چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کړي.
ډاکټر مالک ستنیزی وایي هغه کسان چې له تنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي، جنسي اړیکه ورته یو معمولی او اسانه چاره معرفي کوي، خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډېر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکیو ځوانانو، نجونو او ماشومان څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. د بیلګې په توګه دوی ته سهولیات برابرۍ چا کار ورکوي، دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. کچېرې دې طریقې کار ورنه کړ، بیا نشه یي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیازپام ګولۍ او نور نشه یي توکي لکه شراب وغیرہ، چارس وغیرہ ورکوي. کچېرې دغه هم کار ورنه کړ، بیا اجباري کار ورڅخه اخیستل کیږي.
په تنکی ځواني کې لزان د ډېر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سو استفادې موضوع رامنځته شي. یو زنداني ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو، د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د ته دا میښی وو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته ده وواژه، خو اوس له ډېرې پښمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل خاله زوی می وشتل، هغه می وشتل بعد کور می وتختل، نو دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګرسم، بیا دلته زندان ته راځل، دلته په چرخی ته کوم. بس ما سره غوښتل ما د چې تا خزانه مشروع کار کول، بس ما وشتل.
هغه دغه جرم کړی وو
او ما په دې چې کتل شاین نه پرتی دي، بلته ډاکټر ان تول ول وای دا کار دې سره سوي، بس کار ما وشتل.
ولې نتلې ریزه دې پر نه کول چې هغه دې خپل وشته؟
خو بس خو ځوان دی، بس تاغه چې پېښه سو وس خو پېښه مانی کول دا کار مې وکړ.
دا نورالحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په دې خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمیږي، او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلند کوي، خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قرباني دغه کیسه د خپل کورنۍ مشرانو ته کوي، په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قرباني باید تحقیر نه شي، ریشخند پې ونول شي، د ملنډو نه شي. قرباني باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قرباني لویه صدمه لیدلې وي، هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي، خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپله دې جرګو مرکو ته دې نه کینی. قانون شته.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا له واده مخکې او یا هم له خپل همجن سره جنسي اړیکه د دوی لپاره ډیره تاواني ده او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخه ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د دا ډول تیری کوونکو په اړه معلومات ورکړي او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي لرې ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړي او که په مکتب کې یاستئ په مکتب کې ښوونکي مدیر د مکتب او همداشان مشران هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري ترې خبر کړئ او ټول په جریان کې واچوئ. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول مخه نیول کیدای شي په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله اعظم سره مرکه کړې چې تاسو اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب کا په پایل کې دار ته وایي چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم زموږ د قبیلې زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نشي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ د پاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به یې. دغه هر څه ناوړه جنسي استفادې ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې یو رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی، او هغه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې د دوی خبره مني ځکه چې دوی خو مشران دي نو دې ته غاړه ږدي. او بالاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دا دی. موږ تاسې فکر کوو چې ځه دا خو یې تره دی، دا خو یې فرزند د کاکا زوی دی، دای د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دی خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولای شي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشو دې ته چې څه ډول مخنیوی کیدای شي، یعنې مخکې له دې چې دغسې یو بده پیښه رامنځته شي؟
بیرته هماغه عاملونو ته یوه ګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پیښه کیږي په یوه ځای کې هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي، او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بله مسله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مضره شرم باید ختم کړو. خپلو ماشومانو سره کله چې دوی ډېر واړه دي لا په هماغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. را سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅ څوک حق نه لري چې دا وویني او هیڅ څوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بل خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي، هیڅ څوک به پرې نږدې چې ښکل دي کې، هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو راکش کړي. دا به هم داسې په واضح ټکو ورته وایو. او بله دا چې ماشومان مو له هماغه کمکیني پوه کړو چې د هیچا په زنګنو باندې باید کینه نه وي، د هیچا په غیږه کې باید کینه نه وي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلي کړي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کړي، هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کړي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله په لاره سم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه هغه بیا د احترام وړ نه دی، احترام به یې نه کوي او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دوی ته باید ووایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کېږي دقیق قصه ماته وکړه.
درنو اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پې تر رسیدي، تر بیا خو وخت ولرئ.
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 13,850 او 15,840 کلو هرتز اوریدلای شئ.
نیما نړۍ
سره بنیان خلیم ربندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه مې ومني. کورنۍ هغه ځای دی چې ټول وګړي حق لري چې خواخ ژوند پکې تیر کړي. کچېره په کور کې تاو تریخوالی وي نو په ټولنه هم مستقیم اغیز کولای شي. په افغاني ټولنه کې تر ډیره بریده یو شمیر نارینه ځان ته دا واک ورکوي چې د کور ټول اختیار دی له دوی سره وي. مېرمنې د دوی په خواخه جامع غوندي، خواړه دي خوري او له دوستانو سره دی تګ راتک کوي. حال دا چې ښځې هم په خپل ژوند کې د ژوند د چارو لپاره د انتخاب حق لري. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایي چې مېړه د کور په ټولو چارو کې دې ته د پریکړې حق نه ورکوي. لامدې عمل هر ورځ له تاوتریخوالي سره مخ وي.
میخوایم شوهر مسلمان شم، طلاق نه میگیرم به خاطر که د فامیل ما هیڅ دختر تا بال طلاق نه میگیرم.
زه غواړم چې میړه مې اصلاح شي، طلاق نه اخلم، ځکه چې زموږ په کورنۍ کې تر اوسه هیڅ جلی هم طلاق نه دی اخیستی او هیڅ یوه جلی په داسې ظالم کور کې واده شوی هم نه ده. کله چې له میړه نه مې د ضرورت وړ شیان غواړم بد ورد راته وایي. وهی مې دومره یې ووهلم چې ماشوم مې په نس کې له منځه لاړه. که باور نه لرې زه به له روغتون نه استلام درته راوړم.
خونو مدافع قمر نیازی وایي چې دا د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د ښځو له ژوند نه ځکه خبره ده چې په تیر نظام کې دا دنده وه چې د افغان میرمنو ستونزې وڅېړي. دا وایي چې په یو شمېر سیمو کې بیا نارینه وو ته د ښځو پر وړاندې د خپل مسؤلیت ادا کول حتی شرم ښکاري.
د ځان لپاره دا ډېر هار بلي، شرم بلي چې هغوی د ښځو سره په نرمه ژبه باندې وغږېږي یا د ښځو په وړاندې خپل مسؤلیت خپل هغه وجیبه چې دا هغه ته غاړه کېدي تل بې پروا پاتې سوي دي. دغسې د مشرانو څخه ورته په میراث پاته ده تر دا اوسه پورې. زه یې داسې حالاتو سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نور دوستانو کې په منطقه کې ډیر مخسویم چې دقیقا نارینه د ښځو په وړاندې ځان مسؤل نه ګڼي، نه د جوړي او نه جوړي او نه د تعلیم او نه د خواړه، ډیر ځایو کې ځان بیخي بې تفاوته ګڼي.
اغلی نزی وایي چې په اکثره کورنیو کې د پیسو ګټونکي نارینه وي، دا چې پیسې دوی ګټي نه غواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي.
چې کله د کار کوي معاش لري، تنخواه لري، یا فرض مثال د مځکې حاصلات اخلي، یا کوم بل کاروبار لري چې د هغه څخه ګټه ورته راځي، یا کوم شخصي کور لري چې هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه ورته راځي، دوکانونه لري هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه کرایه ورته راځي. یعنی مالک د یو درآمد ده، هغه نارینه بیا خپل ځان مشر ګڼي، او د ښځو په وړاندې بالخصوص څه چې د دې عوامر د هغه عوامرو څخه باید اطاعت وسي، او څه چې د خوښې هغه شی باید په کور کې پاخه سي. په دې کور کې یوه ښځه غوښه نه خوري، د ښځو په اصطلاح باندې خپې باندې نه لګېږي بوی، مګر مجبور ده د خاوند دپاره د هغه د فرمایش دپاره د غوښه هغه پخه کړي. که یو ښځه زړه فرض مثال غوښې ته سوی ده، او د دې سړي زړه کچالو ته ده، او یا یې سبو ته زړه سوی دي، خو د هغه خوښې ته څوک نه ګوري، فقط د دغه سړي چې درآمد لري د دې خوښې ته باید وکتل سي. د دې ټول عوامر اتحاد باید وشي. هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وایي چې دا ټکور زما نه خوښېږي، یا دغه رنګ زما نه خوښېږي، ما ته دا رنګ ولې راوړی. لکه یونیفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سینټر داسې ماشومانو ته یو رنګ راوړي، ښځو ته یو رنګ راوړي، جوړې کړي ځان ته، که مو خوښه ده که مو نه ده خوښه، مازې مو تن پټ کړي ورباندې، هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې. همیشه کل اختیار همدغه سړی ده چې درآمد لري، او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه کس ده، نور مجبور دي چې اطاعت وکړي، بالخصوص ښځې.
په ځینو کورنیو کې چې نارینه خپلې ګټلې پیسې د کور ښځو ته د ساتنې لپاره ورکړي، بیا که د ضرورت له مخې یو څه مصرف شوي وي، نارینه د کور له ښځو نه دانه دانه حساب غواړي.
ښځو ته ورکړي ساتنې لپاره، خو ډېر تاکید پرې باندې کوي چې بې ځایه یې نه کې، بې رقم یې نه کې، دغسې مې چې درته درکړی دم دغسې درڅخه چې ومې غوښتلم هغه له ځایه راته راوړې. ښځه که مري، که جوړه ده، که ناجوړه ده، که د مور کره تللې ده، که د خور کره تللې ده، خور یې مریضه ده، که مور یې د مرګ په حال کې ده، خو جناب محترم چې کله غږ وکړه چې ما پیسې راکړه، دا پیسې دې ورته راواخلي. که هغه په دې پیسو کې یو ورځ خپل زوی ته یا خپل لور ته یو څو روپۍ ورکړی و، یا یو څه شی اخیستی و، یا یو کور ته یو څه شی ډېر اړین و، هغه له ځایه یو مېلمه راغلی و، مېلمه دپاره یو سودا راوغوښته، خو د هغه حسابي به ورکوي، او چې حسابي یې ورته ورکړه، که سړی خوش خلقه و خو خیر و بې منی ورسره، که هغه له ځایه حساب خراب و سپکې سپورې به اضافه ورته وکړي، او ورته و بوایي چې تاته دا واک چا درکړی و، دا اختیار چا درته درکړی و، تهدیدیې، اتهوهیې، ټکیې، غالمغال پرې باندې کوي، او ورته وایي چې پیدا یې کراته.
کله چې له میرمنو سره دا ډول چلند کېږي، نو د خپګان له وجې په بېلابېلو ناروغیو اخته کېږي. بیا هم میرمن نیازی،
بشري حقونو ته احترام نسته، درناوی نسته، د بشر په سترګه ورته کتل کېږي نه، حتی او چیرې واک او اختیار خو بیخي لرې خبره ده چې ورته ورکوي. هلته ده چې انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کېږي چې هغه عموما روحي ناروغي، عصبي ناروغي، چې سراسر عموما دغه ټول امراض، دغه ټول احساس د کمتري د نورو ښځو په مقابل کې، یو ډول د ځان کمی او ځان به ارزشه ګڼل، دا یو بده پایله لري. او بلاخره که یو څوک تږی وي، نو اتمن کوشش کوي چې اوبه د هر ځای نه پیدا کړي، ترلاسه کړي، نو ویش کړي د اوبه د شکلو دپاره، بیا نو هلته تنده نه ګوري چې دا اوبه د څا ده، د لختي ده، یا د پاکې دي یا ناپاکې دي. هڅه کوي هغه ته ځان ورسوي چې په هر ډول یې، که هغه د حل لارې څخه ترلاسه کېږي، د هغه دپاره هڅه کوي. داسې یو جنون پیدا کېږي په انسانانو کې چې دا خپله یو ناروغي ده، دا خپله یو مرض ده چې دقیقا ډیر تداوی سخت او ډیر زمانګیره وي.
دا چې څه باید وشي چې د کور میرمنې د نارینه و لخوا د اړینو لګښتونو له وجې ونه رټل شي، دا هم اغلی نیازی راته وایي.
حل لاره ډیر ساده ده، ډیر آسان ده. اول احساس د مسؤلیت ده، دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهی ترلاسه کړي، د خدای نه وډار شي. سنت طریقه چې دوی وایي موږ مخته وړو او موږ ورته احترام قایل یو. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم دغه اخیرنی پیغام یې نارینه ته دغه و چې خپل د ښځو سره ښه وکړي، چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان د اهل سنت یو. نو کله چې موږ پیروان د اهل سنت یو، د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو، ځان آگاه کړو، د ښځو په انساني حقونو ته احترام وکړو، هغه ته احترام قایل سو، زمین کې د هغوی د ضرورتونو په اساس باندې، د هغوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته اوسیږو. خپل د آمدني په برابر هیڅ ښځه دا نه غواړي چې د هغه خاوند خپل تر لاسته راوړنې زیات د خپل ښځې ته توجه وکړي. نه، هره ښځه منطق لري، فکر لري، عقل لري، زړسواندی لري، عاطفه لري، هیڅ وخت داسې غوښتنې نه لري، مګر هغه غوښتنې او هغه ضرورتونو ته خو چې ستا په وسه یې هغه پوره کړه. ورته د هغه خلکو سره د رقابت وکړي چې هغوی خپل د ښځو سره خبر خورد کوي، د هغه چا سره د رقابت نه کوي چې هغه ښځو ته په سپکه سترګه ګوري. هغه کسانو ته دې په ټولنه کې قدر ورکړي چې ښځو ته یې قدر ورکړی، تر څو چې دوی ښه پایلې وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجه سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله راڅخه راضا ده، هم سنت طریقه مې په ځای کړې ده او هم په کور کې مې خوشحالي ده. یعنی د ښځې خوشحالي ټول کورنۍ خوشحالي ده. که یو ښځه په کور کې خوشحاله وي، یو مور په کور کې خوشحاله وي، امی اولادونه خوشحاله وي، امی خاوند خوشحاله وي، امی نور فامیل ټول سره خوشحاله وي.
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري.
او خوندو ته می ده پیغام ده چې خوندو حق د الله پاک نوم دی. حق اخیستل کیږي، حق ورکول کیږي نه. تاسې باید خپل د حق د اخیستلو دپاره په ځان کې هغه وړتیاوې ته وده ورکئ، تر څو چې خپل د حق په اخیستلو کې تاسې خپله مقوي واوسیږئ، استقامت ولرئ، مقاومت ولرئ، قوت ولرئ. کمزوری اظهار، تسلیمېدل دا یې لاره نه ده. په داسې حالاتو کې په هیڅ صورت هم تاسې خپل حق نه شئ ترلاسه کولای. نو تاسې خپل د حق ترلاسه کولو لپاره اول ځان آگاه کړئ، ځان پوه کړئ چې کله تاسې حق غواړئ تاسې باید کوم منطقي دلیل ولرئ. داسې نه چې تاسې خپل خاوند ته ووایئ چې زه خپل حق غواړم، هغه درته وایي چې د څه شي حق غواړې، کور لرې، ډوډۍ لرې، کالي لرې، وږې نه یې، تږې نه یې، د څه شي حق غواړې. ته باید هغه حقونه چې دي، تا حق دی، هغه حقونه ته باید وپیژنې چې ته ځینې حقوق غواړې. داسې نه چې لا نور هم خپل په دغه کې ګرفتار شي چې دا مې څه بد وکړل، نور هم دا خاوند برخورد درسره خراب سي، نور هم رویه یې درسره بد سي، چې څه کمبوتي و په ژوند کې چې ته زما په مقابل کې پورته سولې، یا زه دې د نورو په مخ کې وشرمولم، یا دې کم راویستلم د مشرانو مخ کې، یا مور و پلار مخ کې، یا خوندې ورونو مخ کې مې ستا د وجې څخه څه کم راغلم. تر دې چې جوړې کې خراب یې نه کې. نو که ته غواړې چې جوړې، باید خپله منطق ولرې، پوهه ولرې، دلایل ولرې چې تر څو د ځانه دفاع وکې، خود اکتفا اوسېږې. خیر ده که ستا ژوند په ډېرو سختۍ سره تېری کې هم، خو ته دفاع وکنن چې تر څو ستا سبا ستا د لور ژوند ښه وي، ستا د انګور ژوند ښه وي. د هغوی دپاره قرباني ورکړه. خو مجبوره یو، نسلونه نسلونه موږ قرباني ورکړي دي، بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسېږو. فقط په دې خاطر باید قرباني ورنه کړو چې موږ همیشه د قربانۍ لپاره پیدا یو، په دې خاطر قرباني ورکړو چې بل نسل ته زمینه مساعده کړو، تر څو چې هغوی خپل حق او حقوق څخه برخمن سي او ښه ژوند ولري. د ښه ژوند کولو حق ته هر انسان ده. انسانانو کې ټول ښځې او نارینه ټول راځي، دغه دنیا ده. ژوند موږ په دغه دنیا کې چې راغلی یو، د ښه ژوند کولو دپاره راغلی یو، یوازې د دې دپاره نه یو راغلی چې د زحمتونو او تکلیفونو او کړاوونو سره مخ سو، د هوساینې دپاره هم راغلی یو چې ځان هم هوسا کړو، ښه ژوند هم ولرو او ښه ژوند انتقال کړو خپل اولادونو ته هم.
قدر من دوستانو یو شمیر افغان میرمنې وایي چې لدی ټولو تاوتریخوالو او نادودو سره سره دوی نشي کولای عدلي او قضایي مرکزونو ته د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي، ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوي قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړي دي او دې چارې ښځې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند په هره برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.